آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
او د دې اوس به خبرونه واوري. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی چې چین ته په وڅلور ورځې سفر تللی دی، پرون د چهارشنبه په ورځ د بیجینګ د سینهوا پوهنتون کې وینا وکړه. ښاغلی احمدزی په خپله وینا کې د چین نقش د سیمې د هیوادونو او په خاص توګه په افغانستان کې د ثبات، آبادۍ، بنسټیزو پروژو په جوړولو او نورو برخو کې ډیر ارزښتناک وباله. د ارګ د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې چې پرون په کابل کې خپره شوې ده، جمهور رئیس احمدزی همدغه راز چین د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری وباله او دغه هیواد سره د اړیکو د لا پراخولو غوښتنه وکړه. افغانستان او چین تېره ورځ په څلورو بیلو برخو کې یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په کابل کې د سویډن سفیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د کډوالو د چارو د نړیوالې ادارې یو ګډ هیئت پرون خوست تللی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو حالت لنجدې وګوري او د بشري مرستو امکانات برابر کړي. هیئت د ګردیز په ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو یو کم ته ولاړ او د کډوالو د یو شمېر مشرانو سره یې وکتل او د مرستو پر دوام باندې ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک بودین وویل چې دوی کوشش کوي د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د اوسیدونکو وزیرستاني کډوالو اړتیاوې معلومې کړي، په خاص توګه چې په دې ډیر ساړه موسم کې د خیمو ګرمول ته سخت ضرورت لیدل کیږي. پاکستان بیا ژمنه کړې ده چې په جنګ ځپلي ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د هلو ځلو سره مرسته وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ په اړیکو کې به په اصطلاح یو نوی فصل پرانیزي. د پاکستان حکومت دا ژمنه وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان او پاکستان دپاره د امریکا خاص استازي ډان فیلمن پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره خپلې خبرې پای ته ورسولې. د ملي امنیت او خارجي پالیسۍ لپاره د پاکستان صدر اعظم د سلاکار سرتار عزیز له قوله ویل سوي دي چې پاکستان د یو نیکمرغه باثباته او یو موټی افغانستان ملاتړ کوي. سرتاج عزیز ویل دي چې اسلام آباد لګیا دی د افغانستان د حکومتي مشرانو سره په یو لړ پراخو موضوعګانو باندې خبرې کوي چې په دې کې سوله، امنیت، اقتصادي همکاري، بیا رغونه او د مهاجرو آبادول شامل دي. سرتاج عزیز ویل هیله ده چې بله میاشت به اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر په دوران کې په دې باب مذاکرات وسي او د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې به پرمختګ وکړي. د بنګلادیش د یوې محکمې قاضیانو دغه هیواد تر ټولو غټ اسلامي ګوند مشر د جنګي جنایاتو په جرم په اعدام محکوم کړی دی. په ډاکا کې د جنګي جنایاتو د یوې درې کسیزې اختصاصي محکمې قاضیانو پرون یو اویا کلن متیو رحمان نظامی ته چې د کابینې او پخوانی غړی دی د مرګ سزا واوروله. ټاکل شوې وه محکمه هغه د 6 کال په جون کې د مرګ په سزا محکوم کړي، مګر په هغه وخت کې هغه ډیر ناروغه و او ډاکټرانو اجازه ورنه کړه چې په محکمه کې حاضر شي. متیو رحمان نظامی چې د بنګلاديش له جماعت اسلامي ګوند مشر دی، په 1991 کال کې د پاکستان څخه د دغه ملک د ازادۍ د جنگ په دوران کې په بیلو بیلو جنایتونو لکه په شوز باندې تیری او د خلکو د کورونو او جایدادونو د تباه کولو او غصبولو په جرمونو تورن شوی و. د بنګلاديش حکومت وایي چې د پاکستان پوځ د جماعت اسلامي په شان داخلي همکارانو په مرسته د 9 میاشتو په موده کې 3 میلیون بنګالیان ووژل، د 200 زرو ښځو په عزت او باندې تیری وسول او 10 میلیونه خلک یې مجبور کړل چې په هند کې پناه واخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې کومه تبصره چې د حکومت یو نامعلوم چارواکي د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په هغه کړی او په هغه باندې انتقاد کړی دی نامناسبه او بې ګټې وه. نتاخ جنساکي وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ډیر جدیت سره په دې فکر دی چې د خبرو جګړه د یوې خوا په ګټه نه ده. دا خبرونه